افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرون چهارشنبه د بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو، جامو او نغدو پیسو مرسته ولېږله. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د طالبان تر کنټرول لاندې بختر اژانس ته ویلي چې په دغو مرستو کې چې په شپاړسو موټرو کې بغلان ته ورسول شو، څه باندې ډېر زر امریکایي ډالر، اته سوه بوجۍ اوړه او یو زر ولس کارټنه درمل شامل دي. هاشمي وویل دا مرسته به د بغلان په لسو ولسوالیو مستحق کسانو ته وسپارل شي. د تیرې جمعې په ورځ د سیلون له کبله په بغلان ولایت کې تر درې سوه ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د سیلون له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر زر ډېر څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا خبرداری ورکړ چې د ځینو طالب چارواکو کړنې به له دوی څخه د خلکو د لریوالي سبب شي. سید حبیب آغا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل پکار ده چې حکومت چارواکي ساده ژوند غوره کړي. د ادعا وکړه چې طالبان د خلکو په ملاتړ واک ته رسېدلي، خو اوس وزیران خلکو ته د لیدو وخت نه ورکوي. سید حبیب آغا د طالبانو د حکومت پر اقداماتو هم نیوکه وکړه. ویویل موږ ځانونه د صاحب کرام و جانشین بولو، صاحب کرام و داسې حکومت کوو لکه اوس چې موږ کوو، آخر به ولس زموږ څخه مخ واړوي. د طالبان د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,290,000 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8,500,000 ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تېرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د په تذکریه او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. پرلتوالو د دې لپاره چې د پاکستان پر حکومت خپلې غوښتنې ومني له پرون څخه جرګه رابللې څو دوی ته داسې حل لار وړاندیز کړي چې د پاکستان حکومت خپل دریز بدلولو ته اړ باسي. د جرګې یو مشر مولانا حافظ محمد یوسف پرون رسنیو ته وویل چې جرګه به داسې تګلاره وړاندیز کړي چې د پاکستان له حکومت سره د چمن د زرګونو خلکو ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوې ده چې جرګه نن او سبا هم دوام وکړي. روسیې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې درې نوې سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت وویل ځواکونه د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوت کلی په شمول درې هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوت هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی، د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي. ازادي رادیو هره راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د لارو دورانی دو او چکړو له کبله ګڼو سیل زپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ټکنۍ دي. د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن سبا او بل سبا به د بغلان په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بارانونه ووري. له باران سره مل د توپان او سیل وړاندوینه هم شوې ده. نور بله اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو او سیل اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او هم وایي چې په داسې حال کې چې په سیل ځپلو سیمو کې لا هم بیړنۍ حالت دی، د هوا اټکلونه ښیي چې د نورو سیلونو خطر شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د شنبه تر روسي پورې د سیلزپلې بغلان په شمول په کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، کابل، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو او دغه راز سالنګونو کې د شدید باران، توپان او سیل احتمال شته. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې د سیل له کبله ډېر زیانمن شوي کسان د مرستو د نه ورسېدو او د سرپنا د نه لرلو شکایت کوي. په همدې حال کې پرون د کابل او بلخ یو شمېر سوداګرو په 1400 موټرونو کې خوراکي مواد، درمل، جامې او نغدي پیسې د بغلان سیل ځپلو ته واستول. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه د افغانستان له سیل ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه او خپلو پیروانو ته په وینا کې د بغلان په سیل کې وژل شویو په تېره بیا ماشومانو او د هغوی کورنیو ته دعا وکړه. د وویل خپل فکر د افغانستان خلکو ته ور اړوي چې مرګونی سیل ډېر بد اغېزمن کړي او د ماشومانو په ګډون د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی او د ډېرو نور کورونه یې نړولي دي. پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلو کورنیو سره فوري مرسته وکړي. طالب چارواکو د بغلان په سیلونو کې د مشروبلو ضدو نخیز شپېرې خپرې کړې دي. په داسې حال کې چې په بغلان کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو رئیس محمد ابراهیم عمری وړمه ورځ وویل چې د جمعې د ورځې په سیلونو کې په بغلان ولایت کې 315 تنه مړه شوي او 1610 ټپیان دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپرونو معین او د باختر آژانس رئیس مولوي ضیاءالحق اقبل پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
په ټول بغلان کې د شهیدانو شمیر چې په دغه سیلابونو کې شهیدان شوي دي 1015 تنه، همداراز د ټپیانو شمیر 215 تنه، او هغه کورونه چې بشپړ خراب شوي له منځه تللي دي هغه 3500 کور دي.
خو د دې لپاره چې انټرنیټ په اکثرو سیمو کې کار نه کوي احتمال شته چې د مړینو شمیر زیات وي. د سیلونو له کبله په بغلان کې تر 2600 ډیر کورونه بشپړ یا قسمن ویجاړ شوي دي. همداراز زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او تر زر ډیر څاروي تلف شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د سیل له کبله د لارو خرابېدو، چکړو او ولاړو اوبو د مرستندویانو مخه نیولې چې په بغلان ولایت کې ډیرو ځپل شویو خلکو ته مرستي ورسوي. د دې سازمان په وینا لا هم زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه دي او خوراکي موادو، سرپنا او طبي خدماتو ته فوري اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هبخن نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي په بنک د ساتلو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغه د بې قیدو شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د هبخن نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو دغه فعال په یو کال بند محکوم کړی چې د دې سازمان په وینا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د طالبانو حکومت د استخباراتو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګه کمپاین نری فرشته اباسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زده کړو د برخې د فعالانو په ګډون د نورو فعالانو پر نیول کېدو نیوکه وکړه او د دا ډول نیونو د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې اړه ژور اندېښنه لري چې د زده کړو د برخې یو فعال احمد فهیم عظیمي د طالبانو په زندان کې شکنجه او ورسره ناوړه چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې د سه شنبه په ورځ د مئی په 14 په خپل ویبپاڼه خپور کړي د عظیمي نیونه خپل سری او محاکمه یې نادلانه بللې او له کوم قید او شرط پرته د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان ادعا کړي چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې د غفال په یو کال بند محکوم کړی چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز نظر هم وپوښت، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عظیمي نیول تایید کړل او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمي او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو د برخې دغه فعال له فکر بهتر تعلیمي بنسټ سره همکاري درلوده او طالبانو هغه د خپل رژیم پر ضد په فعالیت تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړې، د عظیمي پلار له دې امله چې زوی په زندان کې دی ډېرې ستونزې ګاللې، مغزي سکته یې کړې او دا مهال په روغتون کې بستر دی. په همدې حال کې د احمد فهیم عظیمي یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو استولي لیکلي پیغام کې د طالبانو حکومت د محکمې پریکړه نادلانه وبلله او ادعا یې وکړه چې عظیمي د طالبانو د استخباراتو په زندان کې شکنجه او ناوړه چلند ورسره شوی چې له همدې امله یې پلار مغزي سکته کړې او اوس په خپل کور کې تر درملنې لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې د احمد فهیم عظیمي وضعیت د بیان ازادۍ او سوله ییزو غونډو له حقونو څخه د ښکاره سرغړونې ښکارندوی بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د خلکو تختونه خپل سری نیول، شکنجه او له هغوی سره نور ناوړه چلند ودروي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاینر فرشته عباسي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه ډول نیونو له مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي.
په افغانستان کې له بشري حقونو د ډیرو سرغړونو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی او د بشري حقونو څار سازمان یو داسې سازمان په توګه چې د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ او دفاع کوي له طالبانو غواړي چې عظیمي او د هغه په څیر نور کسان چې د طالبانو په بند کې دي او د یو غوره افغانستان او خپلو انساني حقونو لپاره فعالیت کوي زر باید خصوصي او د دې نیونو له مسؤولو کسانو سره باید حساب کتاب وسي.
د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمي او ملګری صدیق الله افغان د 2023 کال د اکتوبر په 18 په کابل کې خپل دفتر ونیول، خو صدیق الله افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې لسګونه د بشري حقونو، زده کړو، د مدني حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان تر ډېره د دوی پر حکومت ولې د نیوکې په تور زندانی کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند مشرانو د لومړي ځل لپاره له حکومت سره خبرو ته چمتووالی خود لې خود عمران خان په ګډون د ګوند زندانی غړو د خلاصون شرط میخیده. عمران خان د فساد او د ځینو نورو مواردو په تور له 9 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خان خټک په رپورټ کې.
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي ځل د حکومت سره خبرو اترو کولو ته چمتووالی ښودلې دی، خو تر مذاکراتو وړاندې د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او نورو غړو د بند نه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په 14 می په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال تحریک انصاف غړو وویل چې دوی د حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي. تر دې وړاندې تحریک انصاف مشرانو سوس واره ویلو چې دوی به صرف د پوځ سره مذاکرات کوي ځکه چې حکومت بې وسه دی او د دوی د شرطونو منلو واک نه لري. ځینې تزیانګران دا خبره د تحریک انصاف په پالیسۍ کې لوی بدلون ګڼي، خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم وایي چې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو آیډیل خبرې وکړې چې عملي کول یې دومره اسانه نه دي. دا په دې حق له مشال رډیو ته وویل.
پارلیمنٹ کی حد تک تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوپریٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی کوپریٹ کر رہی ہے جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے.
پارلیمنٹ تر حد تک ټول ګوندونو د یو بل سره مرسته کوي او تحریک انصاف هم په دې کې شامل دی. دا ښه خبره ده. تر څو پورې چې عمران خان په زندان کې دی، د پارلیمنٹ نه بهر تحریک انصاف خلکو ته دا تاثیر ورکول نه غواړي چې دوی د حکومت سره روغه جوړه کوي. په پارلیمنٹ کې دوی خبرې ډېرې ابتدایي بڼه لري، خو د دوی شرطونه د پوز د مرزي نه بغیر نشي پوره کېدای.
اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ شرائط جو ہے پوری نہیں ہو سکتی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشران ځکه د فوز خلاف او د سیاسي ګوندونو په حق کې خبرې کوي چې فوز د دوی سره د خبرو اترو کولو نه صفا انکار کړی دی او د فوز د انکار نه پس حکومت سره هم د دوی خبرې اترې معنا نه لري. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او تر څو پورې دا خبره ده چې آیا ملټری اسټابلیشمنت دوی ټارګیټ کوي دې لپاره چې دوی په ټیبل باندې کینی او صدار وباسي، دا ماته ممکنه نه ښکاري. هغه دا ډیسایډ کړی ده چې پی ټی آی لیډرشپ سره د ایس قسمه مفاهمت صدار آی ته نه ښکاري. دا یو پولیټیکل سٹنٹ دی او آئی ته دا ښه پته ده که مونږ پولیټیکلی دا ورژن وانغست نو زمونږ پاپولاریټی به خرابیږي.
د تاریخ انصاف بنسټګر عمران خان د درغلیو او فساد په بیلابیلو مقدمو کې د تیرو 9 میاشتو راهیسې په اډیاله زندان کې بندي دی. تیر کال د مئی په 9 نیټه د نیولو خلاف احتجاج کوونکي د تاریخ انصاف په لسګونو غړي هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سلواکیا پر صدر اعظم رابرټ فیڅو ډزو پراخ برګونونه پارولې دي. د سلواکي رسنیو د راپور له مخې پر فیڅو څلور مرمۍ لګیدلې او حاضردمې حال نازک دی. د سلواکیا ولسمشر وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. نور بل عصمت څروانه واورو.
د سلواکیا صدر اعظم او سیاستوال 95 کلن رابرټ فیکو پرون ماسپښین په داسې حال کې چې د اندولوفا ښار له اوسیدونکو سره یې کتل ډزې پرې وشوې. د سلواکیا ولسمشر زورانا کاپوتووا چې د ولسمشۍ د دورې وروستۍ ورځې دي په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. پیتر پلیګرینی به یې ځای ونیسي چې په وروستیو کې منتخب شو. کاپوتووا چې د صدر اعظم اصلي سیاله هم ده وایي چې دا پیښه پر ولسواکۍ حمله ده او دا ډول تاوتریخجن اعمال د منلو نه دي. د سلواکیا منتخب ولسمشر پیتر پلیګرینی چې د رابرټ فیکو متحد دی دا برید د خپل هیواد د ولسواکۍ لپاره بې ساری ګواښ وباله. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دی برید بوښنولی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي د خلکو پر سیاسي استازو د نه منلو برید شوی دی. د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نورو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. په سلواکیا کې افغان ډاکټر میر عابد هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې صدر اعظم فیکو د خپلو خلکو په منځ کې د ښه شهرت خاوند سیاستوال دی.
په اندلوفا ښار کې چې د سلواکیا کان دی د حکومت غونډه دایره شوې وه. وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده صدر اعظم ووت. د ده عادت و چې له خلکو سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دې هیواد کې وزیران او صدر اعظمان ساتونکي نه لري، د خلکو منځ ته ورځي او له هغوی سره پر ستونزو خبرې کوي. په همدې حالت کې یو کس چې یو یا کلن او متقاعد و پر صدر اعظم سو ډزې وکړې.
د صدر اعظم رابرټ فیکو په اړه ویل کېږي چې د روسیې ملاتړی دی. د لکن اړخي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړ، خو اوس چې ټاکل شوی و د ده د ګوند غړی د ولسمشۍ پر چوکۍ کښېني برید پرې وشو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د علامه حبیبی کلین شو، د پانتون استاد روحیال وای.
استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي.
د تاریخ پو پښتون زوی نظر مې هم اخیستې.
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کړ.
له داسې چا سره هم شهیدلی یو چې د استاد یو شمیر دری آثار پښتو کړی.
په مجموع کې مې د علامه حبیبی شاوخوا لس کتاب ژباړلی دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې ماشومواله پر شعر څه اخیس کړي.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدلی شي. تیره اونۍ پنجشنبه د علامه حبیبی څلوېشتم کلینو پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د مې میاشتې په 9 په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شو. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهند حبیبي شیده د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چتل پکې نه وشته پام شوه.
د استاد د متونو په باب یو مهم مميزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شان باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو وسوي یا په دغه کیفیت نو وسوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی، همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړي کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې ما لیکلي دي دا رد شي، هي ځینې برخې د غسی رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دوغ آثار او بلګه هم هغه محل نه و. د لوی استاد په تحقیقاتو متونه کې تر ټولو لمړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو سخول مخه تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړ کړی دي، خپل د کار پر ریویش باندې ژغې درې دي او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړه ده د حقوق په باب بحث کړی دي. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیر نوی خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پو یا متن سرون کړي په دغه شیوه او په دغه ریویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخستل او د نور د لپاره لاره اوارو مستقیم کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثار څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه مخې ته تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سرزه دونه غنیمت او مختنم سرزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی رادیو مجلې ته وویل
د مخاطر دي چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغېږو. باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړي کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ سره وستلې دی او وده کړی ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخه ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لمړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه راپیلاوله کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لمړی ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځاډانه د چاپریال پرستا امکاناتو تکلری په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډ موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډولو ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د دې وسط افغانان ترمنځ د علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسی رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، لبلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبه خپره شوې دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو څلور ولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي د استاد حبیبي یو شمېر کتابونه په پښتو ژباړلې دي. اسمت څاروان له شاغلي مجروح سره مرکه کړي او لمړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه څنګه ژباړې ته غوړه کړې دي.
یو وار به دا خبره به د خپل یو کښنې خاطرې سره خرابایل کړو. زه ډېر وړ کوم پلار مې یو کتاب به ډېر لوستي د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، د دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید د کتابونو پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص ول، البته تر اوسه نه ده چاپ. ژباړه
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس به مې مقالې ژباړلي د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلي هغه هم ژباړلي دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند دورا سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دي، موږ هم ژباړلی دي. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سول کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپیژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له کلی سره مخامخ شوي؟
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې یې، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې. چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو، نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې شی وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. ځکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری، ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی. ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوه گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی. زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شوبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، ورسره کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، قسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي. فقط یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راواخیستل، چاپ مې کړل. د سره ژوند ملګری نه وکړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته و. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلی
چې مجموع کې د ته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت ساروان مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو.
په لیکوالی باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څیړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. له ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې ښایستونو کې، یعنی هغه کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصویر په ذهن کې وي، نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه، په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کارو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
دا خړ رنګ په ور زیات دی، شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوې دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم در اخیستی دی؟ تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعری باندې اغیز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یو نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه سې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي، یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي. نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته و سهر سهر خټین کورونا راځي د پېغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاری. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوې د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلی ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته مخه د کلی هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه حساب دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالی ته ورغلی او کنه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځرې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه ومه تللی، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه ومه ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پراک وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخي، نو د نجونو د لاسونو ټپا راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپا راځي، ګورم هلته ادیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې راسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالو څخه په مننې. د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یو شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی را لېږلې وو، ماشوم توپ ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشوم توپ ته بیایي.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلی ماشوم توپ تویسی، خپل دیره کې با شمړې وسخم ویده بشما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریس شور باورم. لالا بغد وکړي چې عزت الله پاسېګا پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالښتونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جګشم ویاله کې مخ او لاس مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتی گا چاڑا تیرا کڑا شای دد برخدا. ملمان خپلو کی مجلسو کی باسو نو کی لکتاو دی خبری منگتی در سواخلو. یونیم لمنگ نهم پخت نو کلی او چه زوابو ایو نو آپرین را کلی. کمنگولانو کرو نو پتنگان بز منگ کور تراشی، دا نندارا بما د کلی ماشوم توپ تویسی. زه به واړه کلی کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
ا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د اسپګینن سبا په ګڼو اروپای شهرونو کې دا وایدو یو سرچینه ده. په ځانګړي ډول پاغو شهرونو کې چلرغونی دي. د اسپ بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستي وي. ځینو بګیو ته ښځې ناستي وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو اس کشوي. په اروپای شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه اسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې اسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې اسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې، او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول، او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو شهرونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 50 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو، خو هلاره ورته پیدا نشوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو شهرونو کې موټرو د ډیرو آسونو ځای ونیو، او ورو ورو بګۍ په ورو کې دوه شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو شهرونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې. چې لا هم د اروپا د زړو شهرونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونوي وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي شهرونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي، او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمیر یو څو بګۍ موجود دي، او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. اتسلوه کلن نیاز محمد چې له 13 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت دیگه داشت ولی یک شو دیگه برای من گودی داره قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و، او ناوی به پکې وړل کېده، او د خر ډېرې خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمیر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را پدې خو د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اس بګۍ چلوي وای. په خو به خلکو د زمو ناوي د لیک لپاره اس بګۍ کاروله.
اوروس مورس ور مګدم څنګه تورې مجور ودی چار بس سه اچو
خو موږ له یوې ګلې څخه بلې ګلې ته په بګۍ کې ناوي وړله، او زموږ کاروبار سخت جوړ وو. خو چې موټرانه ورکشاوې نه وي، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانی مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کومه، یو لایي کوټه کورته پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم کې جوړولې، اوس مزه نشته، دغه خواه مزه نشته.
د امام صاحب د روزي د سیمې یو اوسیدونکي 50 کلن نوراغال آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم
بازار ته د تګ را تګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګوی څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ترکما پوها غبرس پنا